رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو ل اوریدو وروسته درته رپورټونه ملرو، خو لمړی د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د فراه په ولایت کې د حکومتي قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ایران د اروپایي هیوادونو سره ګوري چې اتمی موافقه وژغوري، او په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د جیزان په ښار کې د باچا فیصل نظامی اډه په راکټ وشتلې ده.
قدر منو اوریدونکو، روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونه کې دا هم اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د جګړو زیاتېدلې د سولې د هڅو مخه نشي نیولې. یوناما وایي فساد د جګړې نه وروسته د افغانستان لویه ستونزه ده.
د 2018 کال په سپتمبر کې افغان حکومت د فساد په وړاندې یو ستراتیژي تصویب کړو.
قدر منوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورسته او سرته زیبا خادم د سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي وایي چې د فراه د ولایت د مرکز سره نږدې د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، مګر په ښار کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې د فراه په مرکز کې ودانۍ نیولې دي، مګر د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو نتاقانو جنرال محمد رادمنش او نجیب دانش دواړو د طالبانو دغه ادعاګانې رد کړې دي. جنرال رادمنش ویلی دی د فراه د ښار په شمال کې د پخوانی او یایم فرقې او د ښار په لویدیځه خوا کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د قواوو ترمنځ جګړه روانه ده، مګر د افغانستان قواوو ښار ته د طالبانو د پرمختګ نښه نیولې ده او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د فراه والی بصیر سالنګي لږ مخکې د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د فراه د حالاتو په هکله داسې ویلي دي.
برای فیلن جنگ جریان دارد، فیلن ما در مقدم جبهه هستیم، وضع خوب است، کماندوها به کمک ما رسیدند، حال در تنظیم کردنشان هستیم که اینا تنظیم شوند، برن به طرف دفاع و تعرض، بگه انشالله که وضعیت خوب و بهتر از افتاد هم.
د بسی سالنگی د مرکی غطی که پا بلی خبرونی که اوریده شی، حیات الله حیات د ننګرهار د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې نتاق منیر یوسف زاده د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی دی چې حیات الله حیات د ننګرهار نوی والی دی. منیر یوسف زاده ویلی دی حبیبه کاکړ قاضی زاده د دغه ولایت د مرستیال په توګه مقرره شوې ده. د ننګرهار پخوانی والی ګلاب منګل وړ مورز د شخصي دلایلو په اساس د ولایت د مقام نه استعفا وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی تداماچی یماموتو د ملي حکومت نه غواړي چې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړي. تداماچی یماموتو ویلي
In September of 2017
د 2018 کال په سپتمبر کې افغان حکومت د فساد په وړاندې یو ستراتیژي تصویب کړو. د همدې کال په فبروري میاشت کې د جزا کوډ نافذ شو چې په دې کوډ کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون په مطابق د فساد اړوند اجباري جرایم په کې
راغلي.
د یوناما رئیس ویلي دی په افغانستان کې د جنگ نه پس دویم ستر ګواښ افغانستان ته اداري فساد دی. ایران د اروپایي هیوادونو سره ګوري چې اتمی موافقه وژغوري، سره د دې چې امریکا د اتمی موافقې نه وتلې ده. دا خبر نن د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بارنیو چارو رئیس فدریکا مغیرینی سره د ملاقات نه وروسته کړې ده. هغه وویل د مغیرینی سره زمون خبرې ګټورې او رغونکې وي. هغه ویلي دي چې موږ په صحیح لاره روان یو او مخې ته ځو. هر ډول تصمیم چې نیول کېږي باید د ایران د حقوقو ضمانت پکې خوندي وي. امریکا د ایران د مرکزی بانک پر رئیس ولی الله سیف باندې بندیزونه لګولی دي او په دې تورن کړی دی چې د حزب الله د ملیشا ګروپ سره یې چې مرکز په لبنان کې دی د میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د غزې د سرحد په غاړه کې د پرونیو نښتو نه وروسته چې یوویشتنه وبخې چې یو شپېته تنه پکې ووژل شول، نن د سې شنبې په ورځ د نورو احتجاجونو امکانات شته. پرون 2200 نه زیات فلسطینیان زخمی شوي دي. دا نښتې پرون په داسې حال کې وشوې چې د امریکا او اسرائیل چارواکي په بیت المقدس کې د امریکا د نوي سفارت د پرانستلو په مراسمو بوختو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي پریشانه ده چې نن او سبا نور څه پېښېدای شي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د 50 فلسطینیانو وژل چې د اسرائیلو قواوو پرون وژلي دي هیڅ توجیه کېدای نه سي او پریشان دي چې سبا او وروسته به نور څه پېښ سي. فلسطیني چارواکو وویل چې د 2200 څخه زیات احتجاج کوونکي د غزې د سرحد په غاړه پرون په تشدد کې زخمي سوي دي. په 2014 کال کې د اسرائیلو سره د جنگ د پیل کېدو راهیسې د پروني تشدد ساری نسته. د اسرائیلو صدر اعظم پرون په ټویټر کې لیکلي چې هر ملک دې د خپلو سرحدونو دفاع وکړي. پرونی پیښه په داسې حال کې سوې ده چې امریکا خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. په یمن کې د حوثیانو د غورځنګ وسلوالو د سعودي عربستان په جنوبي سیمه کې د جیزان په ښار کې د باچا فیصل نظامی اده پر راکټ وشتلې ده. سمدستی د تلفاتو یا زیان خبرونه نه دي رسیدلي او د سعودي عربستان مقاماتو هم تر اوسه په دې حق لا څه نه دي ویلي. حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په دې 1300 میاشتو کې په سعودي عربستان راکټونه وشتلې دي. او د روسیې د پارلمان غړو نن د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې د روسیې په لویو کمپنیو او د تجارت د کاروبار په خاوندانو باندې د امریکا د تیرې میاشتې او همداشان د اروپایي هیوادونو د تیرې میاشتې د بندیزونو انتقام به واخلي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع رپورټونه ده قدر مون اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، د فراه په ولایت کې د حکومتي قواو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د فراه والی بصیر سالنګي امریکا غږ ته وویل مخالفین نیمه شپه کورونه ته ننوتل، عام خلک یې یرغمل کړل. موږ ځکه ونه شو کړی هوایی او درنه وسله استعمال کړو، نو هغوی له یو کور نه بل ته بالاخره ځانونه یې د ښار مرکز ته ورسول.
12 شب اونا حمله کردن، در اول صبح استفاده از خانه های مردم نفوذ نداشتن و از خانه های مردم خانه به خانه تانستن داخل شهر بیان و مردم گروگان گرفتن و ما از سلاح سنگین و هوایی نتونستن استفاده کنیم به خاطر اینکه تلفات مردم به ملکی می شود. در یک قسمت طالبا پیش آمدن.
د فراوالی چې لږ مخکې امریکا غک آشنا رادیو سره خبرې کولې، دای هم ویل چې د ولایت په ودانۍ کې دی تازه دمې قواوې ورسېدلې دي. په دې غږیږي چې په دښمن څنګه تعرض وکړي تر څو ملکي خلک خوندي.
فعلا ما در تعمیر ولایت هستم، در صحن ولایت در امیری هستم. تمام ساحه نظامی سربازا و افسرها همگی در چوکای ولایت و در ساعات دیگه جا به جا مستقر هستند. منتظر کمانده ها هستیم که به طرف خط جبهه بروند، به طرف جنگ بروند. دیگه ما برافتن کماندوها با امید خدا و جفتر خوبتر می دانم.
والی بصیر سالنگی ډاډ څرګند کړ چې د ځمکنۍ او هوایی قواو په مرسته په بشپړه توګه د فراه د ښار امنیت تامین او مخالفینو ته به ماته ورکړي. هغه ویل ولایت قومندانۍ، امنیت او بانکونه او نور دفترونه د دوی په کنټرول کې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لوګر کې د امنیتي ارزونې ترڅنګ د برېښنا د انتقال پروژې پرانستل. ښاغلی غنی په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې په زیاتېدو او د سولې په قائمېدو ټینګار وکړ. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدغه اکله رپورټ را لګلې.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کابینې یو شمېر غړیو هم ملګرتیا کوله، د لوګر په مرکز پل عالم کې د برېښنا سب سټېشن پرانیست او په دې سره 10,000 کورونه او سوداګریز مارکیټونه له برېښنا برخمن شول. د برېښنا دغه سب سټېشن پکتیا او خوست ولایتونه د کابل د ارغندې له سټېشن سره نښلوي. له دې لارې په ټولیز ډول 280 ولټه برېښنا څخه په سویل ختیځو ولایتونو کې سباندې 40,000 کورونه برخمن کېږي. ښاغلی غنی وویل چې له دې وروسته به د نورو سویل ختیځو ولایتونو تر څنګ په لوګر کې هم د برېښنا د 1 کیلو واټ قیمت له 26 افغانیو څخه 26 افغانیو ته راښکته شي. د ده په وینا دا به د صنعتي پارک په جوړېدا کې ډېره مرسته وکړي.
از خاطر از این است که خانه روشن میشه، 13,000 خانه روشن میشه. نقطه بنیادی است که نال صنعتی شدن لوگر شروع میشه. طول لوگریان گواری که لوگر صنعتی سی، لوگر تجارتی سی، لوگر ترانزیتی سی، لوگر همه سی زراعت لگی سی بیاد کابل کندوی او دای شروع ده انشالله.
په همدې حال کې ولسمشر غنی چې په مرکز پل عالم کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او د ښځو د حقونو فعالانو یوې غونډې ته خبرې کولې، په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې په افغان دولتي ادارو کې د ښځو اوسنۍ ونډه کمه ده او له همدې کبله هڅه کوي چې په دې برخه کې د ښځو د حقونو د مبارزینو په همکارۍ دا برخه پیاوړې کړي.
از اون خاطر من مطلق قراردادم رو تایید کنم که مشارکت زنان دیگراسیون روز بر روز زیادتر میشه و مامانه پیشوی تا کار داشته.
دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې سرتاسری سولې پر ټینګښت یو ځل بیا ټینګار وکړ او له عام افغانانو یو غوښتل چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره پوره مرسته وکړي.
هر څومره وینه چې کویا کې زله سولې نشاته دا د افغانستان د ولس مختنه ده او په هیڅ د نومنه خدمتګار د دې ولس سولې باندې زه ټینګ درار ولاړیم او تاسو ملاتړ.
ښاغلی غنی همدارنګه په دولتي ادارو کې شته فساد د اندېښنې وړ وباله، خو وی ویل چې له فساد سره په مبارزه کې جدي دی. هغه زیاته کړه چې د پدې د له منځه وړلو لپاره ملي بحث ته اړتیا لیدل کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشران د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره جدي تعهدات لري، خو لا هم افغانان له جګړې نه وروسته د فساد له ستر ګواښ سره مخ دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی تداماچی اماماتو د ملي یووالي له حکومت غواړي چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړي او موجود ستراتیژي د دغې لویې ستراتیژۍ برخه وګرځوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما نن د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ او د دې ستراتیژۍ د تطبیق په لارو چارو خپل دوهم راپور خپور کړ. د یوناما مشر تداماچی اماماتو وویل که څه هم په دغه هیواد کې فساد یو لوی کړکیچ دی، خو په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې او مبارزه د پام وړ ده. ښاغلی اماماتو وویل د فساد پر وړاندې د ملي ستراتیژي جوړول او د فساد د ځانګړو او پیچلو دوسیو لپاره د عدلي او قضایي مرکز پرانیستل هغه څه دي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ژمنتیا ښیي.
د 2018 کال په سپتمبر کې افغان حکومت د فساد په وړاندې یو ستراتیژي تصویب کړه او د همدې کال په فبروري میاشت کې د جزا کوډ نافذ شو چې په دې کوډ کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون په مطابق د فساد اړوند اجباري جرایم په کې راغلي.
د یوناما مشر وویل چې افغانستان له جنګ او جګړو راوروسته له دوهم ستر ګواښ سره چې مخ دی هغه د فساد شتون دی. هغه وویل فساد د عامو خلکو ژوند له ترینګلتیاو سره مخ کړی دی. له روړتیا څخه د سار اداره هم په دې باور ده چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت کړنې د پام وړ دي، خو په ټوله کې حکومت په دغه مبارزه کې له یو شمیر ستونزو سره مخ و. د روړتیا د سار ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
د سوړدې مبارزه په فساد د حکومت واقعا
د حکومت له لوري د فساد سره مبارزه باندې حساب کولای شو، خو په تیرو 15 کلونو کې د فساد بنسټیز کېدل د دې لامل شوی چې حکومت په دې مبارزه کې له ستونزو سره مخ شي، او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د فساد په مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د سیاسي دلایلو او د ارادې د نشتون له امله د فساد پر وړاندې مبارزه کې حکومت له جدي ستونزو سره مخ و.
که څه هم افغان حکومت ښه حکومت ولي او له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې نیولی دي، خو د شفافیت نړیوال سازمان د ریپورټ له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په اتو مفسدو هیوادونو کې قرار لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د کار په وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته او دغه پروژې کارونه په نورمال ډول مخ ته ځي. نور تفصیل د ازادي رادیو د همکار واصل وصال په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د بین الحکومتي توافقاتو په اساس او له تطبیقاتي او عملیاتي پلان سره سم مخ ته ځي او په جدي ډول ترې څارنه کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د دغه پروژې په وړاندې خنډونه رد کړل او همدارنګه ډاډ یې ورکړ چې د ټاپي پروژې کارونه په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګ لري.
د پروژې ټوله انجینري تکمیل شوې ده. د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري، تطبیق برخه کې چې کوم پلان طرح شوی دی او تطبیق برخه کې چې کوم تعهدات سپارل شوی هغه عملی کوي. په دې برخو کې تر اوسه پورې مونږه خپل پرمختګونه درلودل.
ښاغلی مطفی ویل حکومت د ټاپي پروژې د کارونو پرمختګ لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړي او د پروژې د پرمختګ لپاره بحث روان دی. دغه وزارت وایي ډیر ژر به د ټاپي پروژې د کار او ارزیابۍ لپاره یو پلاوی هرات ته واستول شي تر څو د پروژې د کار پرمختګ نه څارنه وکړي. د ټاپي پایپلاین د جوړولو چارې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند لخوا په هرات کې پرانستل شو. ولسمشر غنی د ټاپي پایپلاین د پرانستې په مراسم کې ویل چې دغه پروژه نه یوازې برېښنا او ګاز انتقالوي، بلکې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابروي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې د پروژې په عملي کېدو کې هیڅ ډول بېغوري ونه شي. ټاپي د پایپلاین یوه ستره اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز له 1340 کیلومتره اوږد پایپلاین کې د افغانستان له لارې لومړی پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. د دغه پایپلاین له لارې د کال 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز پاکستان او هند ته انتقالیږي او د دغه ګاز د لیږد له لارې افغانستان هر کال شاوخوا 400 میلیون امریکایي ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کوي. که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د پروژې د پلي کېدو ډاډ ورکوي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روانې نام نه او په حکومت کې د فاسدو کسانو موجودیت د دغې سترې پروژې د پرمختګ په وړاندې سترې ستونزې او ننګونې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی ډېر ازادي راډیو ته وویل
اوس دغه پروژې چې حکومت وایي چې مونږ د دې په پیشرفت کې روان یو، کار روان دی، خو هغه چې د پروژې په وړاندې خنډ دی هغه نامني ده، لکه تاسو ګورئ چې د فراه په ولایت کې دغه ستونزې چې منتیق شوي دي.
د راپورونو له مخې ټاپي پروژه په افغانستان کې له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي او بیا پاکستان او ورپسې هند ته رسیږي. ښاغلی سیدی د دغه پروژې د بشپړ تطبیق لپاره په هیواد کې امنیت او ثبات مهم بولي او وایي چې له هغو سیمو چې دغه پروژه تیریږي د سیمې خلک باید د دغه پروژې په بریالیتوب کې له حکومت سره اړینه مرسته وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په امریکا کې د مسلمانانو لپاره ډیر مسجدونه شته. په دې میاشت کې په مسجدونو کې د روژتیانو لپاره څه پروګرامونه نیول شوي دي؟ زموږ همکار شفیع سردار دلته د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د یو افغان میرمنې شفیقی کاکړ سره چې په مدینه مسجد کې د دینی زده کړو مسؤوله ده خبرې کړي. پام وکړئ مرکې ته.
د روژې میاشتې په درشل کې د کابل ښار په سړکونو او ودانیو باندې د اضافي امنیتي پوستو په لګولو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د ښار مرکز ته د لاریو د ننوتلو لپاره د تلاشۍ او پلټنې ځانګړي ځایونه جوړ شوي.
د رمضان میاشت په خاطر باندې خدای دا وکړي چې یو څه مشکل پیدا نشي، نو مونږه امنیت نیولای تدابیر هم نیولې د امنیتي کوي.
15 کلن بالول د 2 کالو رئیس په پاوس کې دنده لري او د کابل په سړکونو موټرونه او خلک تلاشی کوي.
په رمضان میاشت کې زمونږ ډیر خوخی کی چې عبادتونه وکړو په خیر سره او خدای دا وکړي چې قبول او منظور شي. لاله زخمتونه مونږ وباسو ولا ډیر وخت زیاتره په وظیفه کې وو.
دینی عالم محمد ناصر په جګړو کې د ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د بیګناه خلکو له وژلو نه لاس واخلي. هغه وایي اسلام د دې ډول بریدونو اجازه نه ورکوي چې پروژې میاشت کې یو مسلمان بل مسلمان ووژني.
من حیث یک مسلمان،
زه د یو مسلمان په توګه دا بریدونه غندم. دا ښه کار نه دی، د انسانیت ضد عمل دی. په اسلام کې دا نشته چې یو مسلمان بل مسلمان ووژني، ځکه دغه بریدونه حرام دي. په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هیڅ اجازه نشته.
د جګړو له امله په هیواد کې دننه ډیر خلک بې ځایه شوي هم دي. شپیته کلن محمد ابراهیم 14 کاله د مخه خپل 13 کسیزې کورنۍ سره له هلمند کابل ته کډه شوی.
موږ د روژې دپاره هیڅ تیاری نه لرو. په روژې میاشت کې چې زه خپلې کورنۍ ته یوه ټوټه وچه ډوډۍ هم ورسومه ډیره لویه خبره ده. تر دې زیات فکر هم نشم کولی.
د محمد ابراهیم زوی د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د سړک په غاړې چاودنه کې مړ شوی او اوس هغه د خپلې کورنۍ لپاره یوازینی ګټونکی دی چې د ورځې څه کم $3 عاید لري. خو د خوراکونو پلورنځي هڅه کوي چې په روژې میاشت کې د خوراکونو قیمتونه کم کړي.
د مای مبارک رمضان
په روژې کې خلک د جلبۍ په څیر ډیر شیرینی اخلي. موږ یې لري پرتو سیمو ته هم لیږو او کوشش کوو چې قیمت کم کړو څو خلک دا خستو وس ولري.
په روژې کې د بېوزلو خلکو لپاره کورنۍ ته نفقه رسول هم لوی کار بلل کیږي.
قدر منوریدونکو، حکومت د روژې د میاشتې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا کوي او تیر ماښام د پلازمېنې کابل د لویدیځې برخې د لا ښه امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه هم پرانستل شوه، چې تاسې همدا اوس په هکله رپورټ واورېده. او اوس هم پام وکړئ، په ویرجینیا کې د مدني جومات د یوې روزون کې سره چې زمونږ همکار شفیع سردار سره مرکه کړې ده.
کراتوایست شفیق جان، چې سبا ته د روژې د میاشتې اوله ورځ ده په امریکا کې او د دې میاشتې لپاره په مسجدونو او خصوصا ستاسې په مسجد کې تاسې د مسلمانانو لپاره څه پروګرام لري؟
یو خود تراوی پروګرام ده چې قاری صاحبان راځي او تراوی په وخت کوي. نو ټول ښځې او نارینه او ښځینه دواړو ته ځای لري.
بله.
او بل د روژه ماتی پروګرام ده چې د روژه ماتی پروګرام د روژه ماتی وخت کې هر څوک چې راځي او دام پکې نشته چې د کوم ملک ده او افغان ده او که د پاکستان ده او که د افریقا ده، دا پکې تضاد نشته. د راځي او خپله ډوډۍ خوري او روژه ماتوي او بیا تراو ته پاتې کیږي. بیا بعضې خلک دي چې یوازې تراو ته راځي. او بل د مازیګر مونځ نه بعد د ماښام مونځ پورې د تفسیر شریف درس ته هغه آیتونه چې په تراو کې لوستل کیږي بیا د هغې تفسیر سبا شپې ته کیږي.
بله بله. آیا د پېشلمې دپاره هم څه د ډوډۍ پروګرام لري او که یوازې د روژه مات دپاره تاسې پروګرام لري؟
نه، د پېشلمې پروګرام نشته. یوازې په ویشتم شپه چې د ختم قرآني بیا د پېشلمې پروګرام هم لري چې تمامه شپه خلک هلته وي او مونځونه او هر شی چې غواړي عبادتونه کولی شي.
د ښځو او نارینه وو دپاره جدا تاسې ځای لري چې ښځې جدا ناستې او نارینه جدا ناستې. نو که چیرې د یو څوک ډوډۍ ورته را نه وړي، مازګری تاسې ته ډوډۍ د روژه مات لپاره را ونه رسېږي، بیا تاسې څه پروګرام لري؟ آیا د مسجد د خلکو مسؤلیت دی چې دوی باید نورو ډوډۍ برابر کړي یا د رستورانو بل ځای څخه راوغواړي؟
مخکې دې نه چې روژه شروع شي، نو خپله دا څوک چې انوالو دي او څوک چې په دې ګروپ کې د مسجد دی د میټینګ کوي او ټول سره خبرې کوي چې څوک څونکو کم خوالی زیات کو د تیر کال نه کمې غلطي ګانې چې شوي هغه باید موږ اصلاح کړو. نو دوه درې رقم خبر دي. یو دغه ده چې خلک مخکې دی نه چې روژه شروع شي خپل نمونه ورکوي چې په دغه شپه یا زه ډوډۍ کوم ټولو ته. داسې ده چې ډېر خلک خپل نغدې پیسې ورکوي، صدقه ورکوي، وایي چې تاسو خپله پوښي څه رقم چې ډوډۍ کوي. او بعضې خلک دي چې لږه لږه هر څومره چې وس کېږي نو هغه راوړي. مننه شافیه جانې چې موږ سره د خبرې وکړلې. او روژه د ټول مسلمانانو ته مبارک وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سول نوبل جایزې ته نومول شوې ده. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د ولسمشر ډونالد ترامپ په لویانو په غونډه کې ناره وهلې چې نوبل نوبل او خاغلی ترامپ ورته وویل
دا نوبل جایزه ډیره ښه خبره ده، خو زه غواړم یوازې دغه وظیفه ترسره کړم.
د خاغلی ترامپ پلویان وایي نوموړی د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره هڅې کوي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ان هم د دې نظر ملاتړ کوي.
دا نوبل د سولې جایزه زه فکر کوم دا د جمهور رئیس مون جی ان مهرباني ده چې دا یادونه وکړه. زه غواړم سوله منځته راوړم.
خو د ولسمشر ترامپ نقادان وایي چې دا د پاوز په لګښت او د امریکا په اټومي وسلو کې د زیاتوالي لپاره غږ کوي، نو دا امکان له منځه نه ځي چې هغه به د شمالي کوریا خلاف له قوت نه کار وانخلي. خو د هغه پلویان وایي چې د نوبل د جایزې کمیټه د سولې د نوي امکان چې هغه منځته راوستی دی ارزونه کولی شي. په دې اړه د جنوبي کارولاینا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام په ټویټ کې ولیکل،
کچیر ولسمشر ترامپ موږ د کوریا د جګړې د ختمولو په لور اویا کال وروسته رهبري کولی شي او شمالي کوریا باندې د هغوی اټومي پروګرام تر کولی شي، نو د نوبل د جایزې مستحق دی.
ډیر خلک په دې کې شکمن دي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د دایمي سوله منځته راشي، که څه هم دواړو خواو له یو بل سره ولیدل، خو هیڅ شی یقیني نه دی. او ترامپ خپل هم څو ځلې دا خبره کړې ده چې راتلونکي خبرې ګټورې نه وي، نو دای به له مجلس نه په ډېر احترام ووځي. له بل پلوه د نوبل کمیټې د بشپړې سولې د نشتون په صورت کې هم پخوا جایزې ورکړې دي. د ویتنام جګړه لا پای ته نه ورسېدلې چې هنري کیسنجر او لی دوک ته د نوبل د سولې جایزې ورکړلې. یاسر عرفات، اسحاق رابن، شیمون پیریس ته په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د هڅو کولو جایزې ورکړلې. پر دې سربیره دا ضرور نه ده چې خامخا دې یو سوله کوونکی د نوبل جایزې ته ونومول شي. په دې لیست کې هوان پیرون د ارجنټین درې دورې ولسمشر چې مدني ازادۍ محدودې کړلې، او د ایټالیا فاشست مشر بونیتو موسولینی، او د روسیې پخوانی ټولواک جوزف ستالین چې تر سلو زرو نه زیات هیوادوال ووژل هم د نوبل د سولې جایزې ته کاندید شوی و. د 2013 کال د سولې د جایزې ګټونکی به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان شي.
د سو خبرونو سرخط لرو. نن زرګونه فلسطینی ماتم کوونکي په غزه کې غونډې ودی چې د اسرایلو د امنیتي قواو لخوا په سرحد کې د لسګونو فلسطینی احتجاج کوونکو په وژلو اعتراض څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو ویلي دي چې د فلسطین احتجاج کوونکو وژل کېدل په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. زیاتره د ماتم کوونکو د فلسطین بیرغونه رپول او د شپېتو فلسطینیانو د وژلو او د 2500 فلسطینی زخمیانو د انتقام د اخیستو غږ وکړ. په یمن کې د حوثیانو د غورزنګ و سوالو د سعودي عربستان په جنوبي سیمه کې د جیزان په خار کې د باچا فیصل په نظامی اډې باندې د راکټو گزار کړی دی. د غزې د سرحد په غاړه کې د پرونی نښتو نه وروسته د یو شپې تنه پکې وژل شوي. نن د سه شنبې په ورځ احتجاجونه ادامه لري. امریکا د ایران د مرکزی بانک پر رئیس ولی الله سیف باندې بندیزونه لګولی دي، او په دې تورن کړی دی چې د حزب الله د ملیشیا ګروپ سره یې چې مرکز په لبنان کې دی د میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. ایران د اروپایي هیوادونو سره ګوري چې اتومي موافقه وشغوري سره د دې چې امریکا د اتومي موافقې نه وتلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د ملي یووالي د حکومت نه غوښتي دي چې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړي. حیات الله حیات د ننګرهار د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. همدارنګه حبیبه کاکړ قاضی زاده د مرستیال په توګه مقرره شوی ده. د فراه په ولایت کې د حکومتي قواوو او وسوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو ویلي دي چې د فراه د ولایت د مرکز سره نږدې د حکومتي قواوو او وسوالو طالبانو ترمنځ جنگ ادامه لري، مګر په خار کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په سوالو طالبانو ویلي دي چې د فراه په مرکز کې ودانۍ نیولې دي، مګر د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو نتاقانو ویلي دي چې دا خبرونه صحیح نه دي.
د درنو اوریدونکو دوه منیم ساعت خبری پښتو خبرونه په هم دیزی پات اورسیده په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مهیروي تر بیا خدای مرشه.